السلام علیکم وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو مجله در تخبريږي ډیر وخت خو له هغه مخکې یو دوه راپور هم لرو او خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سره سبا پیلېږي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونونو کې اته معیاري ترانسپورتي ټرمینلونه جوړ کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سره له سبا پیلېږي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوم لیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سبترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي، لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې ویې غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټه ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تورغول شو او عملا بهره برداری ته وسپارل شو.
ښاغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې دا توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت رغول شوی. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې په یو غونډه کې پریکړه وشوه. دغه ترمینلونه په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې او همدارس د کابل په څلورو دروازو کې جوړیږي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست ته امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره دې ځای تثبیت کړي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه نړیوالې سولې ته د ګواښ په خاطر دایریږي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي چې لومړیتوب د جنګ د خطر مخنیوی دی، خو د په خبره روسیه ته د امریکا د دې اونۍ ګواښونکو پیغامونو ته په کتو د لویدیز هوایی بریدونه امکان نشو ردولی. دی وایي دا ممکنه بریدونه به کړکېچ زیات کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې داسې ښکارېدل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به پرون په سوریه باندې د ځنډیدلیو هوایي بریدونو په اړه له سره خبرې وکړي. امریکا ګواښ کړی چې په دوما کې د اسد د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو او د 43 ملکیانو د وژنې په غبرګون به د اسد پر رژیم راکټي بریدونه وکړي. روسي او د اسد رژیم ویلي په دوما کې د اپریل په 8مه د کیمیایي وسلې نه دي کارولي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شوی زهري موادو د سترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې دی پرون په یو راپور کې وویل د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو نتایج یو شان دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی چې دا مواد ډېر زیات خالص وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و. د ده په وینا یوازې روسیه د دې کار انګیزه او سابقه لري. او د عراق په شمال کې پرون د جنازې په مراسمو بمی حمله لس کسان وژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وروسته له هغې یو شو چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والي علي دودی پرون وویل چې ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه په 1400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی او په خپل خبري اژانس اماق کې ویلي دي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د دې ډلې خورې وړې ډلګۍ لا هم فعالې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.5 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکي تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسي او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤل د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سپر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې ایزې حمله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور لمخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې ډیر لاس کم شوی دی. یوناما د خپلو څېړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبا کې 80 ملکي افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکي وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک، په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ داخلي خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانینو تر پښو لاندې کوي او ورستر بلې ملکي تلفاتو کچا لوړیږي. ملکي تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنګ ک موږ ملکي تلفات بیخي له منځه وړلی نشو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري بریټ کونکي د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حملې وروسته د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پر کیمیایي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله یې د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي. او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لور یې یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناټو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوه شو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند د لړۍ او سوابقو یوه برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاو چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړي، او وی ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مرانه چې تر دې د محمود غا پروګرام واورید، اوس هم له ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې اورو چې ورپسې به د ازادي رادیو مجله خبر شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان له قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګي امنیت ساتل سوی وو، حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړي، په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړې چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شا تمبولي دي. د خبرونې په وینا د امریکایي جنرال زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډېر مهم خدمات وسول، لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروښاد پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په درېمه نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګران ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروښاد بنا صاحب لیکلي او رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي.
په زرپاڼه کې به لنډکي سا نیازبینه واورئ.
په والا کو د ښه ژومه بئ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دې په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو.
او رحمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو، خاموشي رازن شور خړو، لویو بمونو مروغ کور خړو، نامرد جنگ را څخه ورور خړو، لویشت پټیر ازن پور خړو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتلې ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې رویش جدید تحقیقي د سوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غڼه د اروښاد پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختونځي عمر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوهنې استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختونځي د ورپیخي ناروغۍ لامل د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې، کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له استادانو څخه و چې په معاصر ادبي تیوري ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمې فطرتي غوندې سنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست. چې پکښې ویل سوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینی ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد ارواښاد پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې یې ګڼ علمي او څیړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 پلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام له نن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته له نیمې پیړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوي دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنګي
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه وو، خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خوا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسټرۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1909 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوایي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بخي ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې به خید ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر، هنر او ادب او حتی په ژبه کې، پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډېر لیکل کیږي، آیا د غمر ډېر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډېر شي، کمیت ډېر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډېرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
شته دی، پکې خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اورېدونکي به فکر کوي چې شعریت سشیده پشیر کی تغزل سشیده پشیر کی نو که پدغه لگرنا واشه وای
دا لگا خبره لگا گرانه هم دا ډیره مشکل خبره دا شعر پاړه یا د هنر پاړه خبره کول زکه چې هنر او شعر چې دا د الجبر یا د فزیک یو کیمیا د فرمولونو غونډه نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکل نتیجه تر راوځي دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم دا کیدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري کیدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي د ځینو بیا بل ډول خوند جوړ لګیږي شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه ځکه هر څوک کیدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې په دې کې کیدای شي ټکنی شي په ونه پوهیږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي نو هغه مونږ شریعت ویلی شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې په یو طبیعي انداز باندې په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلی وي خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوقو لپاره شعرونه انتخابوي دغه نوی انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي
خبره داده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا دا په خلکو باندې ښه اغېز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام ور واړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي یعنې سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت څه وي مثلا
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی وي داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره وي نه نه دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر کشف کړي دي د هغوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګېدل یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شوه یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي که شعر په برخه کې وي که د داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي که په بله برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي ریاضت وایي یعنی دا سے تا یو ډیر لوړه دنګ څوکا چې پوریزو کې تا نه پټه دا غته په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټونی او همیشه د لپاره د ستاسو او ستاروا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلې به جوړوي بل اخر دې څوکې سرته به خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعیتو په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل و د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چېستنم په هغه رشته کې ما ځان دپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللم ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې وپېښه چې مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې دلته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ، په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړل چې بس نشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېتو نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه را ته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه د زامنو نمونه څه چې نمونه دي، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې
په داستان کې لیکلي داستاني دغه هم لرم. مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ورپسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړي دي، چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی. او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. په اسکاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی. او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو، هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما اثار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی. دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیر ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې بس تحقیق کړی دی. که
نه استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیرې کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي. زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعدې کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ چراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ چراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دې دنیا ناز و او نه بل څه، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بالا کلونه یې شوي و چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې وبته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کېدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پېغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو لمر بلانو را ختلی چی د اکرم په کور کې غوغا و. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنګیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولي. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت د تبخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی 200 کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پر ملتان په 1501 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنا او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکرا صوبا او بره چې په خوای هم نو په برخه شوی دچا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غختلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپلا هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دوی عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 250 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1250 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای خښته. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنگیده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنگ و سندره وویله او لښکریانې همت شجاعت او توریالي توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی
غازیانو ګوري څختن ممل ده غازیانو راسه ټول شاو خواسه غازیانو راسه ټول شاو خواسه د شهاب پملاسه دښمن مو غوڅ کړي څختن ممل ده څختن ممل ده اوس مو يرغل ده ایواد ده بل ده غازیانو ګوري څختن ممل ده
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دی په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالې بیان کړي دي
سما پوران وطن مینه پلارا زما پوران وطن مینه پلارا په لوغړن چمن مینه پلارا څه شوی آواز میاوري بیوس سوز میاوري ساز میاوري زړګی می اور اخلي زړګی می اور اخلي نور چغې وهم زخم می زور اخلي نور چغې وهم او وینه می شور اخلي نور چغې وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره ته خو دوران کلي غون کې زوړ شوې تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سوله نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبری چه چکیگی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سبی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پا روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سبی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پا روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می د بیوس مور څادر خرڅیږي او یتیمان ته خان غواخیږي پلارا خبرې دلته ور راکوز دی پلارا خبرې دلته ور راکوز دی د نامعلوم طرف شور راکوز دی د زورور خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مزړه سپکړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړم ډېر راډک شوی چې ښه سپکړم چې راته ډاډ راکړي ووایي چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټی رازنی پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټی رازنی پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرتو د ننګونو شمله دا سره ماته شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ لارا ستا بچې يم ستا پلتب خرسوم
پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسو چری پا پل لار شما پلارا کوخخ کون چی یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم د مرغی وران زال ورغو د خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سڑک لوین پاک کرم واره خدایانو وجنم زانی لشر خلاص کرم خو پلارا لچا سرمی وست نرسی خو پلارا لچا سرمی وست نرسی دا اجده ها مقابله نشم کرده نزک تابا نکوم ووایم پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا روژر آغلی خو اختر غنده سره نشتا نور با لچا سر پا لوڑ واز خبری نکوم نور می ترشا لکده غر غنده سره نشتا دا چا دا لوڑ عظم نازک زړګی نشان خاور شو چادر لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړی نشتا عزتی رو تور لخر په زکه ځان ساتم چی سما مو مخ ته د سپر غوند سړی نشتا
دیارانو تشیرینو دیار چا داسه بدرنګ